پیام شما، نظر شما.
سلامونه، ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بچی شوي. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شناس مادلاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فرید سیال به پکې ستاسو قربانی یم. خو دغه پروګرام وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکني ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ښیي چې راپور چې د 1950 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او پرون جمعه خپور شوی، ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې درلودلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویسټ تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوی دی چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو هم خبر شوی دی. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تیرونی بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سری میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د ترازونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 949 کسان نیولې دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغې ترازونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نورې قطعات د دغې ترازونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. او د پاکستان پوځوایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخوتو په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نخوتې د جمعې او پنجشنبې پوره شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله پرخه کړې ده. د شوټر پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د نخوتې هغه مهال رامنځته شوې چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا می هم سلامونه و منی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2018 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته مرستې، البته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغې چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونې نمړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی، د بشري حقونو په ابو الاحرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسو ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. رابشو حافظي صاحب نه به پایل کړو که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب په پراونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، کپدی پیل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادېږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپورته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خورځواکي هم یو له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډېر ورباندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلک وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو مېلمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سیلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلې هیوادونه دي یا د طبي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کېږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکول کېږي د هغې نه لري نه ده. په دې معنا چې کچېرې موږ او تاسو د میډیا څخه ګزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکارۍ او بېوزلۍ څخه شکایتونه لري، او همدارنګه د ماشومانو په منځ کې د سوی تغذیې کچه ډېره لوړه شوې ده، او د تغذیې کچه هم ډېر ټیټ ده. په دې معنا چې اگر کوم لازم غذایی مواد چې انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه ملاوي، نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلات سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلات سره مخامخ دي، او ماشومان د سوی تغذیې سره مخامخ دي. په دې اساس دا راپورونه په دې کې کوم شک او تردید نه لیدل کېږي.
مننه رامسپور صاحب، بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو تر ازما تاسو په افغانستان کې از وضعیت لنږدې څاري، تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوره کې تاسو ته سلام او ملوانو ته او ټول اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک له وای توای مې چې په سیاست کې وای استلا ده په نوو د شکنجې خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته دغه پخښ کول او دغه انعکاس زنه پیغام شته د سازمانونو چې دوی اهداف چی شي دي په دې نو د دې وسایلو کې چیرې هدف حمایت وي، خو خپل وظیفه د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مخته وځي، او کچېر سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي؟ د مثال په ډول افغانستان یو روبه انکشاف مملکت ده، او د افغانستان خلک چې دي د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي، او د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي. درو خلق ځان ته مشخصات لري، د دې مشخصات په جمله څخه یو د دې صبر بودن دی، د دې صبر خلق اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی د ضرورت چي دي د ډیر هغه د طبیعت نه اخستل کیږي او دا د دې دری خلک یعنی په مجموعه په ټول نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسي دا متوکل دي، صبور متوکل او دا هغه د طبیعت ته وابسته دي. د دوی د ضرورتونه چي دي د ابتدایي د دوی د طبیعت نه اخلي. اوس دا کچیر موږ د امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو، مثلا کچیر موږ په امریکا کې بار قطعه کوو بحران منځته راځي، کچیر انټرنیټ څخه قطعشي بحران منځته راځي، حال دا چې کچیر انټرنیټ او بار په دغه درنشي باندې موږ قطعه کوو دا خلک اثر خبري کینه. نو زه په دې باور یم چې یو اندازه به دا مسایل واقعي وي، ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده، هغه یو بود د کغاړي به په دې باندې به خبره وکړو. زه فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چره ال دوی هغه سیاسي استفاده د دې مسایل نه ده.
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده او د سازمانونو د نورو اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره داسې راپورونه چمتو کوي؟
بس کچری اقتصادي مسالې ته وړو باید رشوې ته لاړ شو. افغانستان یو روبه انکشاف مملکت، روبه انکشاف مملکت مشخصه لري، د لو روبه انکشاف ما هغه ته مشخصه د دوه مملکت داده چې د خط زهسته هم په جامعه کې کمی بل مشخصه ده دا چې دک بیکاری حاکمه،
یعنی کپټوله کې
نور او فقر حاکمه عاید سره نه کی
کپټوله کې مشخصا دره توای چې یعنی دغه سازمانونه چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 93% افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري، کافی اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري. یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي که افغانستان کې وضعیت هم داسې ده؟
ګور خلک د سیاسي مسایلو سره باید عادلانه برخورد وکړو، هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیسو. د نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم او خپل شخصیت د سوال لاندې راولم. ګورې دوی بارها څو ځله دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډېر سخت او دلته تلفات منځته راځي. همغه وخت هم په دې رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت د ستاسو چې د نه خوراک نه وسوک مړ نه شي ان شاء الله، خو د خوراک نه ډیر کسان مړ کیږي. مختار سیوه نمونه با وجود د دوستم را تبلیغات وشول، یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګي نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شي، زر د ماشومان د خروش مسائل مطرح شول.
آیا دغه مسائل مې معیار سپ تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې په وشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي، دوی هم ماس ژوند ولري یا کنه دوی ټول مرام داسې ام دومره دی ولري چې وخوري او د ولګي نه مړ نشي؟
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یا درش طرح مخالف کمه، دا ته مراحل باید وشي په هر حال او دا مسائل باید تدریج ډول وشي. او مسله دا ده چې د دغه وضعیت نه سیاسي استفاده زده دي مخالف یم، یعنی افغانستان په دې بحران کې نه ده. کوم وزیر خاندي کې چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول په شکل نرخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، همداسې که د ایران سره مقایسه شي که د پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنی دلته وضعیت ښه ده. که چیرې د اثار کنټرول وي خو افغانۍ اول خبره کوي، که چیرې د تورم مسله وي تیر نظام
کوي. دلته مې یو بله مسله شته چې روسه به ورباندې خبرې وکړو، ځکه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کېږي هغه ډالر چې په میاشت کې وزلي د افغانستان بانک ته یا د نورو بانکونو ته د بشري مرستو په نوم باندې راځي، دوی د افغانۍ په ثبات کې ډېره مرسته کړې ده. مننه معیار صاحب، کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. زموږ بل قدرمن ما زرخ شافیزی هم را سره وصل شوې دی. حافظی صاحب تاسو ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وای په افغانستان کې د غراپورونه چې سازمانونه ورکې د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څنګه په شمول نور هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د غراپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دی چې په افغانستان کې داسې څه روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګ ګران درنو میرمنو او همدارنګ د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه اونیک هیلی تقدیموم. متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو استفاده هیواد ده او مخکنی اقتصادي رونق هم شتون درلودل دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دې د بېسارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل ولې دا واقعي نه و. او متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوي هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مارکېټ څخه وانخیستل یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي دا پخوانی رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له بینه لاړ 90% اوس وایي، خو زه ارقامو سره ډېر موافق نه یم ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا څه نه دي، ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیې په پرتله، د ګاونډي هېواد پاکستان او خو چین خو لا پرېږده زمونږ ګاونډی دی او منځني ایشیا هېوادونه چې وړي هېوادونه دي تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو. او دا د دې معنا لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه درمسته شوی، له دې وړاندې هم وو او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بله، همدغه دغسې دی متاسفانه. ما مخکې هم دا ویلي وو د په شورای عالي اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې ما دا ټول مسایل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو په محترم اولس مشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي، داسې ګمان کول افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي. او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه، مننه حافظ صاحب کور ودان. ور بشو رامسپور صاحب ته. رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګه حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و، اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی، ستاسې په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی، تاسو وضعیت له نږدې څاري، طالبانو په دغې برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسې په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړل، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغه کې همکاري ډېر مهم ده، بینالمللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بینالمللي اړیکې مثلا شکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعذیرات لاندې دي، بېوزلي، بیکاري دي. خپله د UNDP رپورټ چې خپور شو تېر کال او سږ کال دا ښیي چې په سلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوي دي او خلک بیکار دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي یو په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی داسې جوته ګامونه اخیستل شوی وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغه څه شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي، یو سلسله اقدامات وسي، قوانین بیرته ژوندی سي، یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعذیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان تعذیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کړي، نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواري پیدا شي. خو په موجوده حالت کې متاسفانه مونږ بین المللي کومکونو ته، خصوصا د بشر دوستانه کومکونو ته، ډیر اړیو، ډیر محتاج یو. او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بیوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیره ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظ صاحب په بخښنې سره، مسپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لري شي یا نوري حل لارې پیدا شي، په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات ویني چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه ښه کې افغانستان ته ورشي، داسې کوم حل لار شته؟
د هغې لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. خو متاسفانه حد اقل دغه بشري مرستو په ارتباط چې مونږ او تاسو د کټ وکړو، په دې کې مونږ او تاسو یو سلسله موانع نن سبا ګورو، او د دبليو اف پی رپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی. دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارد ډالر پورې، څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسی. بیا دوه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوی دي، او هغه د دې لامل شوی دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دي ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل څلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروي ده، دغه پلانګوزاري ده، دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې ښځه او نارینه دواړه باید ونډه واخلي. سره کوم یو کورنۍ سروي وسی پرته لدی چې یو ښځه یو سروي ور البته اشتراک وکړي او د هغه څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فندریزینګ ده. په دغه فندریزینګ او په دغه کومکونو دراتولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او خپله دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلانګوزاري ده. د پلانګوزاري په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نه او خپله دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده. په دغه تور مراحل کې پراته کې دا چې په انتقال کې خزه چندمن ونده وانه خلی په افغانستان کې هم په بهرنۍ یوهدونو کې په انتقالاتو کې هم خزه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري. نو پراته لږه د خزو او نارینه او د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مراحل عملی شي.
مننه کور ودان د خزو ګډون ته به روس سره شوې موضوع ته مېر سپ تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې استي عمل نه دغه وضعیت کوري د طالبانو په حکومت کې هم دغه حالت لنیز دې څاري دوی عملاً د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره کڅان تحصیل دي موضوع سره ډیر موافق نه یاس څه کار کړی دی؟
خوره کې کومه وظیفه خانگی شې د طالبانو مربوط ده؟ زه په صفت د ولې دین کې چې د وضعیت ګورم، یعنی د افغانستان په دې څومره چې د ما ژوند په دې څومره وخت کې چې ګورم، دا هغه یعنی یو بیساره اقدام ده. د مثال په ډول کوم کارونه چې دوی کړی دي چې دا یو ریکارد ده، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هم د غوز د کابل او قندار سرک باندې عملا د داخلي شرکت په واسطه چې دا هم اشتغال زایی ده او هم یو بنیادی کار ده، 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع. د هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع ده. د قندار او اروزګان 101 کیلومتر سرک ده، دې باندې عملا کار شروع ده. او همدارنګ د سالنګونو چې د تونل په شمول 8 کیلومتر چې دا ډېر ستراتیژیک موقعیت ده، چې دا معادل تقریبا 3-4 کیلومتر کېږي، ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده. کارشناسان دا مثلا معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته فکر ورکړ شوی ده، او یعنی له بدل په شکل ورکړ شوی ده. د باندې عملا کار شروع ده، د خپل هم شوالزایی ده، هم بنیادی کار ده. د خوشپی کانال باندې چې یعنی عین د داوود خان د وخت نه د پلان او دومره حکومتونه کې شول، په یو کې د توانایي نه و چې دا مسله تدید کړي. څومره خندونه ورته جوړ شول، څومره تبلیغات د مقابل کې وشول، او طالبان اول فاس دقیق خلاص کو، دوهم فاس باندې عملا کار شروع ده.
د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې مو مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي. د تورم په برخه کې چې 8% او 3.5% تورم دې تر راټیټ شوی ده. نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي. سرمایه گذار افغانستان کې یو هواد کې چیشته ضرورت لري؟ امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي، فضا ورته مساعده شي، امنیت تامین ده. او همدارنګ په د جنایي جرایم مستعد هسته اټن 100% پورې د شوه ده کیټه شوه ده. یعنی موږ په افغانستان کې شپه او ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلي او خارجي اتباع په چکر وایي، په دې کې یعنی هغه سازمان هم چې بین ملی سازمان هم چې دې سره موافق دي، خو فضا خو سرمایه گذاری عملا افغانستان کې جوړ شوی. یو چې د موانی دي چې هغه بین ملی دي، مخکې ورونو د مسله یاد کړه هغه، یعنی هغه
مایه مخکې لیدل چې نړیوالو بندیزونو ته لاړ شو. تاسو د کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه وکړه. ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړ دي کې خلکو ته د کار زمينه برابر شوه، خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه ته ځي. د ترکیه په وضعیت کې حالته دوی نیول کیږي، ټکول کیږي، بیا کورنۍ پیسې غوښتل کیږي، یا همداسې ایران ته روان دي. په سلهاو افغانان حالته ځي، په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي، په کشتګانو کې ډوبیږي. که دومره کار شته په افغانستان کې، ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستانه تختي دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه روپو پسې دومره وهل ټکول هم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردننه تاسې پروژې شته او دوی ورنه روان دي؟ ولې
تاسو سوال دوه بوده درلودل، یو د بیکاری په اکله، یو د مهاجرتونو په اکله، او دوه جالب بخشونه دي. که د بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاری لرو. یو بیکاری هغه ده چې موسمي وي، مثلا یو دهقان ده په ژمي کې ورته کار نشته، خو هوا چې ښه شي بیا دوی بیرته کار کوي. یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه ورسته، یعنی کوم هیواد کې جنگ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي، د خپل د جنگ او یو بحران وي، یا مثلا په یو هیواد کې کورونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي، دلته یو بیکاری ایجاد شي، یا یو هیواد د جنگ نه د وتلو په حالت کې او تحول راشي په یو هیواد کې. افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصې لري چې دلته یعنی باید بیکاری او کچه ولري. او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل.
ما خپل ځواب تر لاسه نه کړو، مشخصا درته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته. تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته، په سړکونو کار روان دي، ځوانان ته د کار زمينه شته. دغه ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي؟ ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي؟ مهاجرت کې ونه ګوري، یوازې بیکاری راواخلي، ولې دوی د افغانستان نه تختي؟
پاکستان کې لرو، 6 میلیونه په ایران کې، او دا په 3 کالو کې تللی دي. آیا داسې کوم سروې شده چې دغه تعداد چې په ایران کې 15 میلیونه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه مخکې تللی وو، دغه رقم 6 میلیون ته تللی وي؟ دا ولې 15 میلیونه که دا کچیر مهاجرتونه په دې حد زیات دي؟ زه وایم ولې یو بود
خود دغه کیسته چې اولا په یونان کې دوبیږي دي که د افغانانو لست رازی بلغاریا که چې کم ځوانان وژل شوي وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول، دا خو ټولو ته معلومه ده.
بلکل تاسو په ارقام باندې غږیږئ، زه په فیصدي باندې غږیږم وکنه.
دا به ارقام نه راووزو، یوازې په دې ته تم شو. یو کس که راواخلو، بلغاریا کې هغه افغانان چې وژل شوي وو هغه ټول ځوانانو په قاچاقي لارو بهر ته روان وو، اروپا ته یې ځانونه رسول. که په یونان کې ډوبو شوي کښتۍ وته وګورو، دوی هم ځوانانو. که په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانانو ته د کار زمینه شته، زما سوال دا ده چې ولې بیا دوی د طالب چارواکو د مطلب غوته وزي داس یو کاري نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخره په دغې لارو کې د میان خوراک کیږي؟
ما د بیکاری عامل مخکې ویلې او ویلې چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي، او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې د خپور تشي. او یو غټ عامل دی دا و چې د خارجي نیرو افغانستان کې و، او کچیر مثلا 300,000 امریکایان افغانستان کې دی، بدل کې 300,000 افغانان دغه مصرف کړي، اقتصادي نگانه ګوره دا یو فاجعه ده.
ده مثلا ده اشغال زایی نه ده، ده یو کاذب اشغال زایی ده که دوی دو وطل سره دلته و بیکاری من سره حالا ده خلاف بونگ باید ده مخ نده که کده وید ده دست نه چطان افغانستان که هم ده اوز که ده آلمان امریکان وزی همه خار که چه آلمان وزیگی همه امریکان وزیگی ده آلمان مه خار ده رکود سره مخواهیگی کاش بختان افغانستان که یعنی تا ده اندازه پوری ده مسئله شدید نه وید زده ده تایید نکامه چه افغانستان که بیکاری نشه زکه در روبین کشاف ممالک با غیر مشخصه بیکاری ده یعنی ده باید وی یعنی که چه افغانستان که ده بیکاری مسئله حل ویده پده مانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان ده اقتصادی نگانه یا روبین کشاف هواده او بیکاری ده اغا ده یا عامل ده زده وایم چه یعنی ده نظام مربوط که کن وزیف خانگی و نظام اغا خشکل اغا تامین کرده ده او نور عوامل نړیوال ده مسائل که چه حل ان شاء الله نور کچه د بیکاری به پکتش
مننه کور ودان کور ودان ژوندۍ وسی حافظی سپ تاسو تر ازم که تاسو مرته هم دا پوښتنه جواب کړی مخکې ماری مایر سی بیا دونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانان ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وصل د ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړ په خو د سړکونو باندې کار نه کیده د امنیت د نشټون له وجې نه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لپخانه کڅ کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان ده دوی ول چې دلته اشتغال زایی شوی ده کچره دا دیو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچره افغانستان کې امنیت شته ول زوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې حداقل افغانستان وسره پرمختګ وکړي او د فقر کچه راښکته شي
داسې چې د پنګاونی لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک د افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې د بینالیت کلونه دا چې 1.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا امریکي ته شي ځي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زما له نظره د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شاید ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې په لوی نیم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویلي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد کچه ایجراتی شوی دی نو نور مسائل چون دا یو استر بدون را غلی دی زینی خیگنی شتون لری ولی دیر بیا ناورینون هم ورسر را دی امسال پتوگا بلنالی مرست افغانستان سر قطع دا دی انکشافی بودجه لپاره یو سنت هم افغانستان تا ندی ورکر شوی دی او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالمللي ډګر کې نشي کولی چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي ځکه چې په رسمیته دي پېژندل شوي حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او دا د افغانستان ډیر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري، ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت پر رسمیت پیژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې وسر راکمه شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینلري مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یو طرفه جاده نه ده، دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینلري کنوانسیونونو کې او په نړیوالو جهانی حقوق بشر کې اته درج شوي دي او دا د ملل متحد اعضاوي دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې په خپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې د دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشری حقونه دا شاید باید پاغه معیارونه نه پزمنګو قبیلی معیارونه یا مثلا ولسی معیارونه یا کلیوالی معیارونه، بلکې په بینلی کچا چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي پاغه معیارونه کې باید مراعات شي تر څو چې دا نه کیږي دا حقوق له خنده. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې بینلی ټولنې وار وار ویلي دي دا چې دا منطقی دی او منطقی قبول وردی کنه دی، اما دا اصول دی، دا اصول باید منگ مراعاتو که اونکو خود دوی خپل بیا پرسمت نپیزنی او خپل دی امکانات سخز منگ پرزد کرده پردگی. نو دی دولتون وزیفه دا غدی چه خپل خلقو تا سهولتون برابر کی، دی اقتصادی ودی شرایط برابر کی ورده او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړه. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمینه سازی کوي.
حافظی صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤول دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخ په خپل خبرو ویلي چې د دوی کړولت ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولید ناخالص ملي تقریبا 10% راټیټ شوی دی، دا رسمي احصایې دي. او په این زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوی لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، هغه خو بالکل قطع دی. او په این زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازی افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه که سم پکې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو دا لارې جوړې نه شوې، ولې وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تېر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل او نه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې د هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کیږي، ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي، دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران سره په دې خوا افغانستان سره بین المللي مرستې کېدلې، یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې، د شورویانو په وخت کې دا و، د امریکایانو د شتون په وخت کې وې، مخکې تر هغې څخه هم و، د داود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوې دي. تاسو دا تاریخ د اقتصاد د افغانستان ولولئ، دا ټول پروژې د نغلو څخه نیولې تر مایفره پورې د
هرات سړک د کندهار سړک تر کابل پورې د ټول د نورو په مرسته جوړ شوی دی. یعنی انزوا په خپله د ورسته پاتې والی سبب ګرځي او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودې د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلې مسله ده او باید د بستر په د افغانستان لخوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې حافظ صاحب. یو اوریدونکی لرو د برا واخلو. سلام ستړي مشئ، څوک یاست، له کوم ځای ماړي کني ولې ده؟
وعلیکم سلام خور جان، مننه. زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان.
همدرد صاحب ستړي مشئ، د لغمان نه په خیر راغلی. مهرباني ساسې نظر اورو.
دما خدغه نظر د خورجان ستغه پکر دا او کار شه دا کنه دغه نيستي دا دغه بیکاری دغه دغه رسميت نه پیژندل او راوسته دا واده ورې دا کینه نور خو کسوک له دند لری سوي دي دغه په جای مثلا بلک سراغله په خوا دغه اسلامي امارت د غړو کتنخاوم ډیره کم او د اکثرو بيخي ون هغه وستول په تنخا دي د افغانان دي مخکيني افغانانو خودل تمرسته باندې دي دل تم مثلا مطلب به موږ پیسې باندې دي تجارانو تم ستونزې دي هغه تجار سه په یو مشکل سره کمال دا غوړي هغه د مجبور ده چې هغه قیمته خاص کی قیمتي نن دی راوسته دا نو زه دا غواړم کنه چې وسم د دې ترمنځ ډیر تحمل ست هم طالبان امریکا ته تحمل لري هم امریکا دې ته تحمل لري او دا تحمل د اختیار اختینه کې او نور دغه پروسه نه ځندې او دغه د رسمیت مسله د مخفلو کې سره حل کی او دغه باید چې زکه چې دې خو امریکا هم څه غواړي هغه ورسیږي او طالبان هم څه غواړي هغه ورسیږي صرف او صرف ولس په خوار او زار دا ولس باید نور لږه کړاو نه وویستل سی او توجه ورته وسی دی ملک ته توجه وسی ګوره یو پاکر نه ده د ملک د ترقی کارونه ټول لمخې ولاړ دي غټې وړې پروژې دي که نیمګړي پاتې دي هغه ټولې ولاړې دي نو دا خو آخر ملک ده دا خو زه ده دا بیخي یو سړی هم پې خفه نه سي دا
همدرد صاحب خو مایا صاحب یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې دوی په زیاتره ولایتونو کې کارونه پیل کړي. په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه یې پیل شوي؟
دلته خو ګور اول خورجان د موږ په کلی کې کنه دا سیمه کې پسته سیمه کې برق نستا دی داګ د غر غاړه د لاند را نسین بهږي خو برق دا 15 سالوي ښکاله کې دی ټول سیمه ته نه راغله پایې لګېدلې دي په جمهوریت کې منځو سوي سروي سوي دا پایې سجه پورې لګېدلې دي موږ خو نه لیدل چې چیرته اسنادي دیوالو کارونه د سیمه د غاړه دا هم څه ولال دي چې دا موږ خو کم وینو نو زه دا قوام سي دا کارونه به شروع سوي چیرته کم کون منځ کې به چیرته شروع خو او هغه دغه کم کارونه سي په کار دی هغه وس په حال دی دی وس کې نه دی کم کارونه سي وس کې دی هغه موږ وینو هغه کړی دی خو زه پام دی وایم سي رسمیت باندې دا او په ځان دی چې دا کم کارونه وس کې نه دی دغه شروع سي او دغه او ډیر ګټه ولستر رسیدي هیواد ته رسیدي واده ورې ده خو سلام خوشاله دي هغه ما هغه خبرې مبرې ور سره شروع دي پیسې مرتر علي کې نو زه دا غوایم سی واره دي او بل مسله دا ده کدا حالات هم د صفات سی کنه نو بیا دې مجبور دي سی مطلب ملک نه یاغستان جوړ کیار سره غدینه دي دا رسمیت داخل کی سی د هیواد او د عمل کې د اختیارو کنټرول سی څنګه سی کنټرول سی هم دا صفات
همدرد صاحب کور ودان کور ودان چې لغمان نه ماړي کني ولې و خپل نظر مور سره شریک کړو. رازم تاسې ته رامسپور صاحب، تاسې مخکې د زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، لاغې نه وړاندې حافظ صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي، په رسمیت پیژندنې راڅرخي او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي، د ښځو حقونه، بشر حقونه، د ښوونځیو پرانیستل، ښځو ته د کار اجازه ورکول. دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه ږدي سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه ده راغلی؟ په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړې وه هغې بېرته بندې کړلې، او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی. ولې دی د دوی په ځای چې نرمښت وښایي نور دوی هغه کلکېږي په دې برخه کې او فرمانونه نور ورکوي، بندیزونه وضع کوي؟
متاسفانه دا پښتنې په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنې نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده، ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري، که هغه په دیهاتي سیمو کې دي که هغه په ښاري سیمو کې دي. حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي، یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي. نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي، اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي، ځکه چې تر هغه ځای پورې چې شرعي دفاتر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي، افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي، دواړو باندې فرض دي، او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري. خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو، کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې د مونږ ذهن به هغه باندې نه رسیږي، یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې مونږ نه پوهیږو، دا د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه مونږ ورته ګورو. نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندۍ ګامونه وچرکي، او د هغې نه بغیر خو همداسې د پښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او مونږ هم په علت باندې نه پوهیږو.
معیار صاحب نه به وپوښتو، معیار صاحب تاسې راته وایي ولې طالبان داسې یو کار کوي، که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاتو پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هوادونو یا د سازمانونو طرف مطرح کیږي، قبل ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده، ګوره دا منطق نه لري. یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. زه دوی ته چلنج ورکوم، ټول ته دغه کوم ورونه چې دلته دعوت مند ما سره ما خود رونه دي دخل ما سره موافق دي تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چلنج ورکوم. دوی دې دغه معنی دي همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه؟ یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو، یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمون ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایز کې رقابت کې یو از ګټون کیده، یعنی کچېره د یو از ګټیده خپل دغه حکومت جوړی ده ټول شموله کې د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي که مستقل حکومت جوړی. یعنی دا مسله ګوره عملی بنه نه لري، نو دوی ول دا مطرح کوي. یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده، تک قومي ده. ګوره د قوم مسله چې ده د شرعي بنه لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسي بنه لري. یعنی دغه تقسیمات شکل کېږي، د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي ده اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده، و سیاست کې او په شریعت کې د قومونو مسله مېسته نه راځي. دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې یو منطق لري چې اوس موږ نوی وخت نه لرو چې زه تشریح کړم. دوی ولې دا مسله یادوي او کله چې دوی دا مسله یادوي د موږ طرف اول دا مسله دفع کیږي نه، خوره کې تاسو یې طرف اجه ژورنالیست او د علمي شخصیت پس ولې دا مسله مثلا په ذهن کې نه راځي چې دوی ولې د قومي مسایل موږ ته مطرح کوي؟ دا یو شوم پدیده ده، منفور ده، په دموکراسي کې منه ده، په شریعت کې منه ده. دوی ولې یادوي دا مسله د اقلیت او اکثریت بحث په مردم سالار یا مثلا په دموکراتیک فضا کې د سیاسي اقلیت او اکثریت ده دوه ډلې سره رقابت کوي، کوم ډلې چې ګټي هغه اکثریت ده او کوم چې بایلي هغه اقلیت ده. یعنی دا منطق نه لري. یا مثلا دوی وایي چې د ښځو بحث کنه د دوی خپل د خپل اصول او د خپل منشور خلاف عمل کوي. مثلا دوی وایي چې زنانه او مردانه کارونه د دوی منشور وایي، وایي دا هغه ده تقسیم شوی دی، سافت کارونه ساده کارونه زنانه دی، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده. یا د بل طرف دوی په خپل منشور کې راغلي چې درې جنسه په نړۍ کې ده آسیب پذیره دي، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او ښځې. خا چې کله دوی آسیب پذیره دي، سیاست که یو آسیب پذیره فضا ده.
تاسې دغه خبرې د ملګرو ملتونو د منشور د ماده په اساس کوي؟
بلکل بلکل، خو ما خو دا ما مسلک علوم سیاسی ده و دا ما ویلی دی دوی دی منشور و دوی دی اصول مطابق دوی دی خپل اصول خلاف ولی عمل کهی.
لند لندی را توایی چه بیرت ساتی خبری را واخلو و کولشو اغم واخلو و دا حفیظی سبسواب هم را واخلو. اوز پا طوله که تا چه دا گختنی تاسی تا دا منلو ور ندی، بیا دا طالبان حکومت سا غاری؟
بالکل زه وایم چې ګوره یو د حکومتونو مسله ده، یو د دولتونو مسله ده، د ملتونو ملت پرسته پیژندل شوی ده. طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده دا هغه څلور مشخصې چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې وکړو په حکومت به وکړو.
بالکل یعنی دا خو منل شوی ده، سازمانونه دا منل شوی ده، هیڅ څوک نشي دفع کولی. نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي. دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري، همیش تغییر پالتي دولتونه تغییر نه خوري. افغانستان شده دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خلاف افغانستان سترګې نه پټي، یوازې په طالبان پر رسمیت نه پیژني. اوس د طالبان غوښتنه په دې برخه کې څه ده؟ دوی چې دا ټول ګډونه حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې تعریف ورته سم نه ده، یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه رای کوي، یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو څه غواړئ؟ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه خدا وایم چې یو حقوقي مسایل دي، یو سیاسي مسایل دي. خورکه دغه وقت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي. یعنی قدرت خپل حق ده. یعنی اوس دغه حقوق په سرات کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري. یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي. یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
ځکه یعنی په ټوله کې د طالب چارواکو جواب د غوښتنو تشدوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا خزو ته حقونه ورکړي، یا لکه څنګه چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خست ورکول کیږي، کلک کارونه نارینه او ته خزي د کلک کارونه توانایي نه لري. دغه ټول ته تاسو بیا جواب څه وایي؟ یعنی تاسو د دغه غوښتنو په جواب کې چې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي جواب مورته څه دی؟ په لنډو کې راته وایه.
کوم دلته دوا طرفونه دی؟ یو هیوادوال دی، یو د افغانستان حکومت ده.
د حکومت جواب راته وایه. د حکومت جواب
د خپل وظایف اجرا کړی دي. مثلا طرف ته دو حق ده چې باید پرشنت وپیژنل. مثلا سرتاسری نظام حاکم ده، دلته جمعیت شته، دلته یو حاکمیت.
مننه مایار صاحب، مننه. ما د خپل پختنې جواب تر لاسه نکړه. حافظي صاحب تاسو ته راځم. د نړیوالو غوښتنې لکه څنګه چې مایار صاحب جواب راکړو، دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه یې د ښځو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره. ستاسو په اند باندې دغه غوښتنې چې نړیوال کوي او کوم جواب چې طالب حکومت ورکوي لکه څنګه چې مایار صاحب یادونه وکړه، څومره دواړو لورو ته دغه ځوابونه قناعت بخش دي او د دوی د نه توافق علت څه ده؟ آیا دوی په خپلو کې سره یو بل نه شو پویولی لکه اوس چې ما او معیار صاحب پوه نه شو؟
داسې دي چې معیارونه یو لوکل یا محلي وي، یو معیار ملي وي، یو معیار منطقوي وي، یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهاني یا بین‌المللي معیار وي. دنیا څرګی پر بینلی معیارونو باندې په اصول باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی، اولته منشور لیکلی دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او دغه خدمخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلودل، او هغه هم یو منل شوي معیارونه دي. کېدای شي هر هیواد ځان ته ځانګړتیاوي ولري، اما دا ځانګړتیاوي نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونه سره یا هغه مناسبات سره خوشاله اوسېږو، ولی نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي. که چیرې موږ په خپل غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ خپل بینلی پرستیج او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو. بینلی نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو، متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیله یي معیارونو باندې، او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک موږ سره ښه نه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې، او نو موږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي په دې چې هغوی یو هیواد نه دي. دوه سوه څلور هیوادونه دي. یو هم اوسنی حکومت افغانستان پر رسمیت نه پیژندلی متاسفانه. معنی دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چارو وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنې وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوال یې، هر څه چې ته وایې زه غسې کوم، او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هېواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زمونږ د دې مبارزې په دوران کې زمونږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودی عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوی و. پاکستان، سعودی عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوی، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نخه کوي چې دا اوسنی امارت پر رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغسې منظمي پاتې شوي دي. نو موږ خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینملي نه دي. نو موږ معیار بینملي معیار باید مراد کړو.
مننه مننه حافظ صاحب. رامسپور صاحب، لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډېر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته چې سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو؟ لنډ راته وایي چې وخت ډېر کم ده.
مانه د ټول شموله حکومت په ارتباط خو باید ارزو کړو چې نړیوال ټول او بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیلیت طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه دا د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي، دا په بین المللي اصولو کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې ستوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عناناتو رسومو ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې د خوا پېژندل شوي په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین المللي اصول بیل دي.
مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقوقو په ابو رحرار رامسپور، همدارنګ د اقتصادي چارو شنونکو از رخ شافیزی، او د سیاسي چارو شنونکو د طالب چارواکو پلوی داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او اوریدونکو له تاسو هم مننه، تر بلې خبرونه خې چاري.
داد کوم زار لم لالا س چ ظلمونو تر مش پید او وطن نو جوړ ما تم دے تر تمونو تر مش پید داد کوم زار لم لالا س ظلمونو که مشفیده سور شخلم بترخيشي عن وطن را تسور شو بتو زدلم بترخيش بالمحشر تا عجب نشتا يا مكونو مشبيل داد كنزا لملا ناشتا